مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل لمومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستې وخت د ګرمۍ 12 بجې شوي. په دې خبرې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، په پاکستان کې د تربندیز لاندې ډلې، په افغانستان کې د سولې خبرې، او د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ هلې ځلې، او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو. خو لومړی وردو شاهین بنیری ته چې تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
خبرونه د پاکستان پنجاب صوبی حکومت په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیزونه عملی کړي دي او ټولې اساسې ورلا قبضه کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د 215 کسیز پلاوی په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه خبرې کوي. او د امریکا د فلوریډا ایالت په یو سکول کې په یو برید کې 19 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پنجاب صوبی حکومت په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیزونه عملی کړي دي او ټولې اساسې ورله قبضه کړي. په جماعت الدعوا ډلې د هند پر ضد بریدونو تورونه دي. د واکمن مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق پرون په دغه اړه مشال لیډو ته وویل د وفاقي حکومت د امر نه وروستو د صوبی حکومت په مرید کې د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن اساسې او ادارې په خپل کنټرول کې اخیستې دي.
جو ادارے تعلیمی ادارے اور دوسرے مختلف دوی چھ ادارے جوڑے کڑ تعلیمی وغیرہ حکومت پخ پل کنٹرول کی اخیستی دی. حکومت دوی پر بانکی حسابونو یا اکاؤنٹونو هم بندیز لگولے. دوی بچ د خیر کھیگنے کارونا کول ہا گئے ہم ختم کڑلا او چھ د قربانی د چاروی او چرمنی بیٹھو لولے پر اگے ہم بندیز لگاو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیرو ونې د کال 1990 د ترهګرۍ ضد په قانون کې بدلون راوس او ریاست له دا غړډلو او سازمانونو پر ضد د ګامونو اخستو واک ورکړ چې د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل ور باندې بندیزونه لګولې دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی په راپور کې لیکلي دي چې امریکا د مالی بدونوانو د مخنیوي د سار نړیوال ادارې ته ویلي چې پاکستان دغه هیوادونو په فیرس کې شامل کړي چې د ترهګرو ډلو سره مالی مرستې کوي. پاکستان وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي. په عبدالولی خان پونتون کې د وجل شوی مشال خان ورور ایمل خان داغه شپږشتو تورونو کسانو پر ضد په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې چې د ترهګرې د مخنیوي عدالت بیګونا ګرځولې دي. د مشال خان وکیل فضل خان پرون مشال لیډو ته ویل دوی دغه کسانو خلاف ځکه های کورټ ته تللی دي چې د عدالت د پریکړې نه مطمئن نه دي. د خیبر پښتونخوا په هریپور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د فروری په 8 نیټه د مشال خان د وجنې د قضیې فیصله واوروله چې پکې یو تن عمران علي ته د مرګ سزا، 15 ته د عمري بند او 15 نورو ته څلور کاله د بند سزا واورول شو او 16 نور خوشی کړل شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د 215 کسیزه پلاوی په شمالي وزیرستان کې د فوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه خبرې کوي. د غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال لیډو ته ویلي د ده په مشرۍ دغه پلاوی نن په میرانشاه کې د شمالي وزیرستان د فوځي څانګې د مشرانو سره ویني او د هغې سره به د هغې د غوښتنو او حکومتي ژمنو په اړه خبرې کوي. داوړ وایي چې دا ملاقات د اسلام آباد درنې یوه کړې ده. یاد دی وی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 نیټه په اسلام آباد کې خپله لس ورځنۍ ناسته تر هغې وروسته وځنډوله چې د پاکستان مرکزی حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو ژمنه وکړه. تمه ده چې راتلونکو اونۍ د پاکستان یو جګپوړې پلاوی د کډوالو پر مسلې د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په کابل کې وویل چې له دې پاکستانی پلاوی سره به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. بل لور ته پرون په اسلام آباد کې د ناروې سفارت په کوربتوب د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او د نړیوالو ټولنو یو شمېر استازو یو غونډه وکړه. په دې ناسته کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم پکې برخه اخیستې وه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر بهیر خبرې وشوې. طالبانو په یو لیک کې چې پرونی خپور کړ د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستان وځي. په لیک کې راغلي په افغانستان کې د امریکا جګړه تر ټولو اوږده ده چې په ټریلیونونو ډالره خرڅ پرې راغلی دی. دغه مکتوب چې 3000 کلمې لري د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي موسسو او د کانګرس د سولې غوښتونکو غړیو په نوم استول شوی دی. په لیک کې طالبانو د امریکا سره د مخ په مخ خبرو خپل وړاندیز بیا تکرار کړی. امریکا دا وړاندیز په بار بار رد کړی او ویلی دی چې مذاکرات باید د وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ شي. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټ حکومت ژمنه شوی او د ښځو د تعلیم په ګډون د ټولو د حقونو په خوندي کولو ټینګار شوی. طالبانو په لیک کې ظاهرا د واک د ویش خبره رد کړې او ویلي دي چې دوی د حکومت جوړولو حق لري. د امریکا د فلوریډا ایالت په سکول کې په یو برید کې 19 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د سکول پخوانی زده کوونکي پرون په سکول کې ډزې وکړې او د لویانو په ګډون د سکول 19 زده کوونکي وژل. د نیکولس کروس په نوم دغه 19 کلن زده کوونکي انتظامی د قوانینو نه منلو له کبله له سکوله ویستلی وو. د سکول انتظامی دا نه دي ویلي چې دغه قوانین څه وو. یو سیمه ییز چارواکي سکاټ اسرائیل خبري غونډې ته ویلي نیکولس کروز د وژنو نه یو ساعت وروسته ځان پولیسو ته حواله کړی دی. او په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو پرون د عراق د بیا رغونې لپاره د 1.5 بلیون ډالرو مرستو ژمنه وکړه. عراقي چارواکو د 8.5 بلیون ډالرو مرستو هیله لرله. د عراق د بارنو چارو وزیر ابراهیم جعفری فرانس پریس اجانس ته وویل دوی تمه لرله چې ډیر کومک به ورسره وشي. د مرستو تر ټولو ډیره ژمنه ترکیې کړې ده او ویلي دي چې په عراق کې به د 15 بلیون ډالرو سرمایه کاري او مرستې کوي. بریتانیې تر 10 کلونو پورې هر کال د 1 بلیون ډالرو اروپایي ټولنې د نږدې 1.5 میلیونو ژمنې کړي دي. سعودي عربستان او قطر هم د مرستو ژمنې وکړې خو واشنگټن له عراق سره د نوو مرستو ژمنه نه ده کړې.
خبرونه مو له مشال لړیو اوردل چې شاهین بنری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال لړیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان حکومت د تربندیز لاندې ډلو جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې بندیزونه لګولي. یو کارپوهای دا ډلې د خیریا کارونو په نوم وسلوال برتی کوي.
خدای شي د خیریا کارونو خو د دې لپاره نو چې خلکو سره امدادو دي. دې مطلب د خپل د تنظیمونو لپاره د انتیا پسندو لپاره افراد کتلو.
په افغانستان کې طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشران وایي نن په میرانشاه کې له پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه خبرې کوي. او د پاکستان د بشري حقوقو وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زورونو څه باندې 10000 کیسونه په 13 کلونو کې ریپورت شوي. د ماشومانو د حقوقو یو مبارز وایي
اوس پکار دی چې لکه دا خبرې مخې ته راشي ځکه چې څو پورې دا یاره د ماشوم دلنه ذهن نه ده وته نو دا کیسونه به لږه دا شان روز در روز زیاتیږي.
او د پاکستان سوپر لیگ کرکټ مقابلې به د 28 فروری نه په دوبۍ کې پیلېږي.
پېښور زلمی د مردان د سیمې عارف شاه په خپل سکواډ کې اغست دی. اگر چې پښتانه نور په لګ شانتي خپه دي چې پښتانه پلیران به کېډي ریلیش کا خو کتا سو ګوره د پی ایس ایل دا خبره مخې تراشي نو موږ ته پلیران مخې تراځي کو.
هم یو شر موضوعات لرو لمشال لرو سره اوسې. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې د پاکستان حکومت د تربندیز لاندې ډلو جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې بندیزونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له تیرو 3 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې ځان په هغه فهرست کې د شاملېدو نه خوندي وساتي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نومو نړیوالې ادارې لخوا جوړ شوی. په دې فهرست کې هغه هیوادونه ګډون لري چې له ترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې ناکام دي. دا چې پاکستان پر یادو ادارو یا په یادو تربندیز لاندې ډلو باندې ولی بندیزونه لګولي دي په دې راپور کې ورو. د حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق مشال ډوته ویل چې د شورو یا چار شنبې پورې حکومت د جماعت داوا د دینی مدرسو او طبي مرکزونو په خپل کنټرول کې اخیستل پیل کړل.
دوی چې ادارې جوړې کړې وي لکه تعلیمي وغیرہ هغه حکومت په خپل کنټرول کې اخیستې دي. حکومت د دوی پر بانکي حسابونو یا اکاونټونو هم بندیز لګولی. دوی به چې د خیر ښېګڼې کارونه کول هغه هم ختم کړل او چې د قربانۍ د څارویو څرمنې به یې ټولولې پر هغه هم بندیز ولګاوه.
دا پداس حال کې دا چې امریکا د مالی بدنوانیو د څار یوې ادارې ته خواست کړي چې پاکستان په هغه فهرست کې شامل کړي چې پکې د ترګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو څار کیږي. تمه ده چې د یاد ادارې د غړو هیوادونو غونډه روانه اونۍ په فهرست کې وشي. د پاکستان حکومتي ګوند ویاند صدیق الفاروق هم دا خبره مني چې د نړیوال فشار له کبله یې حکومت په جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیز لګولې. خو نوموړی دا هم وایي چې پر دې خیریه ادارو یې تر دې دمه ځکه بندیز نشو لګولې چې دې ادارو ته د هیواد دننه د یو شمېر خلکو ملاتړ ترلاسه وو.
زموږ حکومت ټولو ته د دې خبرې د ثبوت پر رسولو کې بریالی شوی دی چې هغه ډلې چې په نړیواله توګه تر بندیز لاندې دي پر هغوی به بندیز لګوي. نو ځکه موږ ادارې هم په خپل واک کې اخیستې دي او بل د خدای شکر دی چې په ولس کې چې پخوا څه ناڅه ملاتړ لاره هغه هم وس نه لري.
خود پاکستانی پاوزو پخوانی لیفتیننت جنرل طلعت مسعود بیا وایي دا خیریه ادارې چې په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالې لشکرې طیبه ډلې څانګې دي د دې لپاره پرې پاکستان حکومت بندیز نه لګولو چې د په خبره د ادارو په کشمیر کې د هندوستان د جاریت پر وړاندې مزاحمت کې مرسته کوله. نوموړی وایي څنګه چې په کشمیر کې هندوستان ظلمونه کوي نو هغه د پاکستان پالیسۍ متاثره کوي. نو ښکاره خبره ده چې پاکستان نه غواړي هندوستان په کشمیر کې ظلمونه وکړي. البته اوس د پاکستان کوشش دی چې مسلې د سیاسي لارو احوار کړي او دا یو ښه ګام دی.
کوشش ہے پاکستان کی کہ سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے.
امریکا جماعت داوا او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن د ترهګری ګرځول شبې ډلې لشکر طیبه ترهګری څانګې ګرځولي. دا ډله چې په 1978 کال کې حافظ سعید جوړه کړي امریکا او هندوستان یې د ممبئی بریدونو لپاره تورنوي خو حافظ سعید بیا په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. رټرز خبري ایجنس لیکي د حافظ سعید پراخه نیټورک چې په کې 300 مدرسې سکولونه هسپتالونه یو خبرندویا ټولنه او د ایمبولنسونو سرویس شامل دی د امریکا لپاره د خاص اندېښنې وړ دي. د سیمایزو چارو پوه پراسیاب پټک وایي دا ادارې د خیریه کارونو په نومو د وسلوالو ډلو لپاره وسلوال برتی کوي.
سربازګیری یعنی خلکو د برتی کولو یا د خلکو د نږدې کولو یو ذریعہ استعمالوله. خیریه کارونو خو هم کار دی چې څوک کوي خو دا چې دا خیریه کارونه خو دې لپاره نه چې خلکو سره امدادو دي. دې مطلب د خپل د تنظیمونو لپاره دغه انتها پسندو لپاره افراد کتلو.
دا براسیال کې دا چې د جمعې په ورځو د پاکستان د قانون او انصاف وزارت اعلان وکړ چې ولسمشر ممنون حسین د یو ارډیننس د لارې د ترګری پر ضد د 1999 کال په قانون کې بدلون کړی دی. د دې ارډیننس د لاندې با ټولې هغه وسلوالې ډلې د بندیز لاندې راځي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل اور باندې بندیزونه عملي کړی دي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
پا اتمی نتا دا پاسا دوو بجو
دا مشال تر رنا لاندی
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا اتمی نتا دا پاسا سلورو بجو
مشال لڈیو تک وگے ستی تاسیز مک پرونی پا مشال لڈیو ڈاٹ کام ہم اور دیشی زو افغانستان تا اور دن کو تالیبانو دا سولی دا خبرو اولندیز کڑے خو دا وړاندیز یې کابل ته نه بلکې واشنگټن ته کړی. طالبانو دا خبره څه باندې دوه اونۍ وروسته تر دې کړی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته په وروستیو کې په کابل کې طالبانو په دوه خونړیو بریدونو کې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل. په دې بریدونو پسې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني مذاکرات نه کوي. نور تفصیل دا همشیبر په دې راپور کې ورو
طالبانو په یو لیک کې د امریکا له خلکو او په کانګرس کې د دوی په وینا له سولې غشتونکو غړیو غشتې دي چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره د سولې خبرو ته وهڅوي. په دې لیک کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر کړی دی، د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته اشاره نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی، له هغو طالبانو سره چې ملکي افغانان وژني خبرې نه کوي.
ګروههایی کې دست به جنایت میزنه او دست به کشتار،
هغه ډلې چې جنایت کوي او ملکیان وژني او بیا د خپل جنایت مسولیت په غاړه اخلي، له دې ډلو سره حکومت مذاکره نه کوي. دروازې د دغو ډلو پر مخ تړلې دي، خو هغه ډلې چې له دغه ډول تروریستي جنایتونو څخه خپله کرکه څرګندوي او چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون ارزښتونه ومني، له جګړې لاس واخلي، د دغو ډلو پر مخ کېدای شي چې د سولې دروازې پرانیستي وي. د روټرز اژانس په وینا په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پښه شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنی نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. د اګست په وروستیو کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي اعلان کړه، تر هغې راوروسته د طالبانو جبهې جګړې کمې شوې دي، خو په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې دوی سترې حملې وکړې چې لږ تر لږه 150 کسان پکې ووژل شول. د جنوري په 28مه چې په کابل کې طالبانو د امبولانس په واسطه د موټر بم حمله وکړه او تر سلو ډېر کسان یې ووژل، د امریکا ولسمشر وویل چې موږ له طالبانو سره مذاکرات نه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبر ورکوي چې طالبانو امریکایي سناتور راند پاول ته بلنه ورکړې ده چې د دوی د قطر دفتر ته د خبرو لپاره ورشي. پاول هغه سناتور دی چې د سپینې ماڼۍ پر نوې ژمنه یې انتقاد کړی. د ویلې دي چې د واشنگتن دا ژمنه چې د دې کال په ترڅ کې به 45 میلیارد ډالر په افغانستان کې ولګوي داسې معنا لري لکه څوک چې له کړکۍ پیسې بهر ته اچوي. که څه هم طالبانو په خبرې کړې اعلامیې کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سې شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې وي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې دوام لري، خو له افغان حکومت سره په تماس کې نه دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال لړیو ته وګست یو دن کو د مردان په عبدالی خان پونتون کې د وجل شوی مشال خان کورنۍ د هغو شپږشتو کسانو پر ضد په پیښور های کورټ کې درخواست پر جمع کړ چې ترګری مخنیوي عدالت خوشی کړی دی. د مشال خان وکیل فضل خان وای دوی دغه کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړی چې د قانون لمخې باید د مشال خان په وجنه تورن ټولو کسانو ته سزاګانې ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د مردان په عبدالولی خان پونتون کې د وجل شوی مشال خان ورور ایمل خان د هغو شپږشتو کسانو پر ضد په پیښور های کورټ کې پرون درخواست جمع کړ چې ترګری مخنیوي عدالت بی ګناه ګرځولي او خوشی کړی دی. د براسیال کې دا چې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت د فروری په 8مه د مشال خان د وجنې د قضیې فیصله واوروله چې پکې یو تن عمران علی ته د مرګ سزا واورول شوه، 15 نورو ته بیا د عمری بند سزا حکم وشو او 25 نورو ته یې د څلور کلونو لپاره د بند سزا واوروله او شپږشت نور یې بری کړل. د مشال خان وکیل فضل خان وایي دوی دغه کسانو خلاف ځکه عدالت کې اپیل کړی چې د په خبره کله چې یو ډله د یو کس د وجنې په نیت وتلی وي او هغوی دا کړنه یا عمل ترسره کړي نو د قانون له مخې به سزا هم ټولو ته ورکول کیږي.
دا مونږ غواړو چې موږ په خپل دغه باندې دا کیس ثابت کړو مو عدالت ته، ځکه چې یو سټ اف اکیوز چې کوم جوړ کړی دی هغه کې کسانو ته سزا ورکړی شوې ده. عمر کېټ کم چې 25 کاله سزا ده او یو لپاره کې 5 ورکړی شوې ده. بیا ولی دغه نور کسان یې بری کړل؟ دغه زمونږ بنیاد دی، دا ټیکنیکل خبرې دي، دغه زمونږ کوشش دی او امید لرو چې عدالت په انصاف سره کوي.
د عبدالله خان پونتون زده کوونکی مشال خان تیر کال د اپریل په 13 بلوګر زده کوونکو مذهب تر سپکاوی په تور وجلو، خو وروسته د حکومت تحقیقاتي ډلې وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي. د دې وروسته د 2010 کال د جولای له میاشتې راهیسې د 2013 کال د جنوري تر پایه پورې په هریپور کې هر اونۍ د مشال خان د وژنې مقدمې دوه اورېدنې کېدې، او همدارازه د فروری په 10 د مقدمې فیصله واورول شوه چې پکې ځینې کسان خوشی کړل شول. په مردان کې د جمعې په ماسپخیم د ځینې مذهبي ګوندونو لخوا دغه خوشی شو کسانو هرکلی وشو، او دې کسانو اهم په خپلو ویناو کې وویل چې پر خپل کار خفه نه دي. د مشال خان وکیل فضل خان وایي د دغه کسانو ویډیووي ویناوي اهم دوی عدالت ته د ثبوت په توګه ورکړي.
دویمه خبره دغه هم بیا که تاسو خیال کړي وي د دې چې په کومه ورځ پرې شوي دي، په هماغه ورځ د دې په مختلفو ځایونو کې چې استقبال شوی دی، او دوی په هغه غونډو کې ډېر په کلکه باندې دغه ویلي چې بالکل مشال مونږ وجلی یو، داسې څوک دغه کوي مونږ به بیا هم داسې وجنو، او داسې دغه به مونږ کوو دوباره داسې حرکات هم دغه ټول دام ګراوند مونږ اغوستی دی.
د مشال خان وکیل وایي دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتي چې د ځینو مذهبي ګوندونو د هغو غړو ضد کاروایی وکړي چې په مردان کې د جمعې په ماسپښین د مشال خان خلاف لاریون ترسره کړی وو. بلخوا دغه مذهبي ګوندونو مشرانو پر دې اړه څه نه دي ویلي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږیستی اوریدونکو، زو شمالي وزیرستان ته د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې مشران وایي نن له پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه خبرې کوي. د دوی ځینې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، او د لادرک کسانو موندلو لپاره دې کار وشي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ د نقیب مسجد په وجنه تورن راو انوار ته ویلي دي چې سبا له د جمعې په ورځ عدالت ته حاضر شي. نور د پسیلو په دې راپور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې نقیب مسجد د قاتلانو نیولو په ګډون د نور غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې د ترسره شوې درنې یو مشر محسن داوړ وایي چې دوی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره په میرانشاه کې ملاقات کوي.
یو خو چې کوم زمونږ بنیادي مطالبات وو دا د زلینډ ماینز خبره وه، په هغه کې چې کوم سعودي کې په دې کې زمونږ مسلمان بری او بیا هغه نه پس دا غټه خبره ده چې پوسټونو دا مسله شوه، وسره وسره چې کوم دا کوم دا کې پیښې وشي لکه یا حمله وشي یا چرته چاودنه وشي، نو هغه نه پس بیا چې په ټول کلو باندې کوم زیاتې او کوم ظلم کوم وهل تکول ته رہی، نو دا دام یو ډېر غټ ایشو ده. دا هم وسره ډسکس کوو وطن کارډ مسله ده
داوړ وایي چې دا ملاقات د اسلام آباد درنې یو کړی ده. یادې وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل لسورځنې ناسته تر هغو وروسته ختمه کړه چې دوی په خبره د پاکستان حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړي چې غوښتنې به یې منل کیږي. د دوی ځینې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د لادرک کسانو موندلو لپاره دې کار وشي، او د نقیب مسجد وژونکو ته دې سزا ورکړل شي. په اسلام آباد کې د ترسره شوې درنې یو بل مشر مجاهد وزیر چې نن د وزیرستان پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي وایي د دوی د ملاقات هدف دا دی چې څرنګه د یاد غوښتنو عملي کولو لپاره یو ګډه کړنلاره وټاکل شي.
او لوکل سطح باندې چې کم خلکو سره دا آرمی مسلې دي، نو دا به ټول ډیسکس کیږي، او چې کم دي دي حل بر او باسي چې اوس مونږ څنګه تګلارا خپل کو چې دي حل راو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 26 وروسته له هغو لاریون او بیا د فروری په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې د کراچۍ پولیسو یو پخوانی چارواکي راو انوار د جنوري په 13 د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسجد له ترګرو سره د تړاو په تور وجلو، خو وروسته سرکاری تحقیقاتی ډلې ویل چې نقیب مسید بیگونه وو. لدی پس د پاکستان سپریم کورټ هم د یاد پیښې از خود نوټس واخیست او د نهې په ورځ د چیف جسټس عاقب نثار په مشرۍ د درې کسیزه ججانو بینچ د نقیب مسید د وژنې په اړه د مقدمې اورېدنه وکړه. چیف جسټس د اورېدنې پر مهال د راو انوار یو خط هم ولوستلو چې د سپریم کورټ د بشري حقونو څانګې ته یې لیږلی وو او د پولیسو مشر وویل ښکاري په خط لاسلیک د راو انوار دی. په یاد خط کې راو انوار عدالت ته ویلي وو چې هغه بې ګناه دی. نوموړي د استخباراتي ادارو د افسرانو د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه اهم کړې چې د په خبره د سند صوبې د پولیسو نه علاوه نور پولیس دی پکې اهم شامل کړل شي او دا کمیټې دی بیا د پیښې پلټنې وکړي. عدالت د نوې کمیټې جوړولو امر وکړ او د راو انوار حفاظتي ضمانت یې منظور کړ او نوموړي ته یې سبا له د جمعې په ورځ عدالت ته د حاضرېدو حکم وکړ.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال لډیو ته غوښته یو ردونکو د پاکستان د بشري حقوقو وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زورونو سباندې ول زره کیسونه په 13-15 کلونو کې رپورټ شوې دي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر پرون کمی سمبلی ته دغه شمیرو وړاندې کولو پر وخت په ورته پیښو د افسوس څرګندونه وکړه او ویل چې په ملک کې د ماشومانو د تحفظ قانون موجود دی خو عملی کیږي نه. بلخوا د ماشومانو د حقونو یوې ادارې د کابل سیمو او خیبر پختونخوا مشر وایي د ورته پیښو په مخنیوي کې د حکومت ټولنې او مور پلار رول ډیر مهم دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د شروع پر زول شول چې په دې هیواد کې د 13-15 کلونو په اوږدو کې له ماشومانو سره د جنسي زورونې 1,028 کیسونه رپورټ شوي دي. خو د ماشومانو د حقونو ادارې سپارک د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا څانګې مشر جانزیب خان تېر ورځ مشالې ته وویل چې دا شمیره له دې هم زیاته ده ځکه چې دا قسمه اکثره کیسونه نه رپورټ کیږي. نوموړی وایي چې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي په برخه کې د حکومت ټولنې او مور پلار رول ډیر مهم دی.
اوس خو حالات بدل دي چې اوس په کده ماشومان ته لکه دا په کور کې دا یو تربیت کیږي نه تربیت کې دا یو ایسه جوړول پکا دي چې لکه کدا څه کوم حرکتونه څوک تاسو سره کوي یا دا څه کوم غلط قتل کې یا غلط داسې خبرې کوي یا تاسو باډي پرایویټ پارټس دا کې کړه دا کټچ کی اوس پکا دي چې لکه دا خبرې مخه لرا شي ځکه چې څو پورې دا یره د ماشوم دلنه ذهن نه ده وته نو دا کې سونه به لږه دا شان روز در روز زیاتیږي.
جان سیب خان تور پورې کړل چې خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې زنې د ماشومانو د خوندیتوب څنګه په دې وروستیو کې تړلې دي قوانین نه عملی کوي او تر دې پورې چې دا سروې اهم نه د کړي چې څومره ماشومان باندې جنسي تیری شوی. خو د خبر پښتونخوا د ماشومان د حقونو د کمیشن مشر اعجاز خان بیا دغه تورونه ردوي او وایي
چایلډ لیبر سروې پرانا کې چایلډ لیبر پالیسی منظور او بل خبر دا چې په دې والي سره موږ یو چایلډ پروټیکشن پالیسی جوړو چې په هغه کې د ډیپارټمنټس رول چې کوم دی هغه موږ کلیئر کړو غواړو. ها په دې کې د انویسټیګیشن چې کوم دی یو ډېر ښه طریقے سره په کار دی موږ پای باندې فوکس کوو موږ پولیس ډیپارټمنټ سره پراپر لګان باندې چیرې مطلب په دې کیسونو کې پراپرلی پوزیټیولی او بهترین طریقے سره انویسټیګیشن وشي
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې هر ورځ د 11 ماشومانو سره په څنډه شکل کې جنسي زیاتیا کیږي او باید په دې اړه سخت پالیسی جوړ کړل شي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4,109 د جنسي زیاتۍ پیښې رپورټ شوې چې پکې د زنو تعلق له خیبر پختونخوا سره وو. د براسیال کې دا چې 13 میاشتې په مردان کې پر یوې ماشومې جنۍ جنسي تیری او د هغې د وجلو وروسته په پاکستان کې ټولنیزو رسنیو پر دغې او ورته نورو پیخو خلکو سخت غبرګون وخود او له حکومت یې په داسې پیخو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه وکړه. د پاکستان قومي اسمبلی د ماشومانو د خوندیتوب او کم عمره ماشومانو لپاره د نظام انصاف 2018 بلونه اهم منظور کړل. د لومبی بل مخې د ماشومانو د تحفظ لپاره به اقدامات کیږي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړي تربیتی مرکزونه جوړول اهم شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته وګستئ. 12 بجې شوی او شاهین بونیر اهم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان پنجاب صوبی حکومت په جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن بندیزونه عملي کړي دي او ټولې اساسي ورله قبضه کړي. په جماعت الدعوه ډلې د هند پر ضد د بریدونو تورونه دي. په عبدالعلي خان پوهنتون کې د وژل شوي مشال خان ورور ایمل خان د هغه شپږویشتو تورونو کسانو پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت بې ګناه ګرځولې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نن د 215 کسیزه پلاوی په شمالي وزیرستان کې د پوځي چارواکو سره د خپلو غوښتنو په اړه خبرې کوي. تمه دا چې راتلونکي ونې د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د کډوالو پر مسلې د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. بل لور ته پرون په اسلام آباد کې د ناروی سفارت په کوربتوب د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو او د نړیوالو ټولنو یو شمیر استازو غونډه کړې ده. طالبانو په یو لیک کې چې پرون خپور کړ د امریکا له خلکو غوښتي دي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې له افغانستانه ووزي. په لیک کې راغلي په افغانستان کې د امریکا جګړه تر ټولو اوږد جنگ دی. د امریکا د فلوریدا ایالت په یو سکول کې په یو برید کې 19 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د سکول پخوانی زده کوونکی نیکولس کروز پرون په سکول کې ډزې وکړې او د لویانو په ګډون یې د سکول 19 زده کوونکي وژل. او په کویت کې د نړیوال کانفرنس برخوالو پرون د عراق د بیا رغونې لپاره د 10 بلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. عراقي چارواکو د 80 بلیون ډالرو مرستو هیله لرله. د مرستو تر ټولو ډیره ژمنه ترکیه کړې ده او ویلي دي چې په عراق کې به د 15 بلیون ډالرو سرمایه کاری او مرستې کوي.
دا شاین ودرې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان سوپر لیگ هم دغه راز ویلنټاینز ډے باندې هم راپور لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي دې راپور ته وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ په کابل امنیتي غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر لخوا په ډاګه دا خبره کول چې باید افغانستان هم د پاکستان په څیر خپل ځمکه د اسلام آباد مخالف وسلوالو څخه پاک کړي یو ښه اقدام دی. له ډېر وخت راهیسې افغانستان هم له پاکستان غوښتنه کوي چې پر خپل ځمکه د کابل ضد وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د ورځپاڼې په خبره وخت راغلی چې دواړه هیوادونه له یو بل سره صادقانه همکاري وکړي او د ټولو وسلوالو ډلو له منځه وړلو لپاره ګډه تګلاره جوړه کړل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له خرابو اړیکو وسلوالو ډلو ته ګټه رسي. په اداریا کې راغلي چې د افغانستان د جګړې یوازې سیاسي حل راوتی شي، خو دې مطلب دا نه دی چې تر هغه دې په هیواد دننه تشدد وزغمل شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني او طالبانو موجودګي هغه ګټې اهم لمن زوړې شي چې پاکستان په اوس په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې د یادو وسلوالو پر وړاندې لاس ته راوړي دي. ملخوا دی نیشن ورځپاڼه لیکي د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید تر خوشی کېدو وروسته پاکستان له ډیرو چیلنجونو سره مخ شوی. د ورځپاڼې په خبره د دې ذمواري په وفاقي حکومت ذکر راځي چې د حافظ سعید پر ضد د ترهګرۍ مقدمې یې تعقیب نه کړي، خو د نړیوال فشار زیاتېدو له کبله اوس حکومت نشي کولی چې حافظ سعید یا د ادارې ته په خلاص مټ د فعالیتونو ترسره کولو اجازه ورکړي. پر دې سربیره د پاکستان ترګری مخنیوي کمی ادارې نکټا اهم جماعت داوا یو ترګر ډله ګرځولې. خدای داری په خبره دغه ډلې خپلې څانګې غزول یو د خبره اوس ښکاره ده چې ملي مسلم لیگ د جماعت داوا د مشر لاندې کار کوي. د ترګریز ډلو فعالیتونو د بندولو تر ټولو مؤثر لار دا ده چې مالی مرستې یې بندې کړل شي او پاکستان اهم وزدې لور ته مخه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل او رسپانه لیکي د افغانستان حالاتو په اړه د امریکا استخبارات تی ادارو یو راپور راخسته او لیکي چې سږ کال بعد افغان حکومت تر کنټرول لاندې ځنو سیمو کې وسلوالې ډلې خپل فشار ته دوام ورکړي. بلخوا فارم پالیسی مجلې د شام حالاتو او هلته د ایران او اسرائیل فعالیتونو او بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې. د دوانو لیکنو غټې برخې لانی ساجمل اورو.
وال سټریټ جرنل لیکي د امریکا د استخباراتي ادارو د ګواښونو په اړه په کلنی رپورټ کې ویل شوي چې افغان ځواکونه به د امریکا په مرسته په ډیرو سیمو خپل کنټرول پر ځای وساتي، خو د طالبانو په مشرۍ وسلوالې ډلې به د سیمو کې فشار ته دوام ورکړي. دا راپور وایي د ترګری سید د امریکایي همکارۍ محدودېدو باوجود به هم پاکستان له وسلوالو ډلو سره اړیکو ته دوام ورکړي. پر پاکستان تورونه لګول کیږي چې هېواد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردولو سره وایي چې بې له توپیره د وسلوالو ضد عملیات کوي. روسپانل کې افغانستان چې د سیاسي نارامۍ د طالبانو بریدونو د افغان ملي امنیت ځواکونو کارکردګۍ او د اقتصادي ستونزو په څیر له مسئلو سره مخامخ دی. رپورټ وایي ښایي په افغانستان کې وضعیت سکال خراب شي. رپورت زیاتوي داسې سرګندېږي چې افغان حکومت سکال په جولای میاشت کې د پارلماني انتخاباتو او راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره مشکلات ولري. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې په داسې حال کې چې شامی یاغیان په تیخته دی او د بشار الاسد رژیم پرمختګ کوي، ایران په شام کې د اسرائیل د فعالیتونو کنټرولولو هڅه کوي. مجللی کې د تیرې اونۍ په پای کې له اسرائیل سره په پوله نښتې وشوې. د ایران ډرون الوتکه د اسرائیل فضايي حدونو ته داخله شوې وه او اسرائیل بیا د شام په خاوره د بریدونو ګڼ اهداف په نښه کړ او له دې وروسته بیا شام د اسرائیل یوه جنگي الوتکه وغورځوله. مجللی کې د خالی پورس د اسرائیل فضايي حدونو ته د بی پایلټ الوتکې لیږدولو سره ایران د رد عمل یوه لړۍ پیل کړه او له دې وروسته بیا د اسرائیل فضايي ځواکونو د ولسمشر اسد د حکومت په هوایی دفاعي نظام او په شام کې د ایران په ځایونو بریدونه وکړ. د مجلې په خبره د صورتحال د ولسمشر اسد رژیم ته دا موقعه ورکړه چې د اسرائیل په خاوره د اسرائیلي الوتکو ویشتلو سره نوي حالات رامنځته کړي. د وروستیو کې شام د اسرائیل اف 14 الوتکه وویشته. مجللی کې د اسرائیلي الوتکې وشتلو پیښې ته باید د زیاته هوا ورنکړل شي او دا د یو مهمه بدلون حالات نه دي چې په منځني ختیځ کې به سټریټیژیکي توازن بدل کړي. د مجلې په خبره د شام په کورنۍ جګړه کې شام او روس ګڼې الوتکې بیللې دي او دا به هغه موده پیل نه کړي چې په کې به دا هېوادونه تر خپل نفوذ لاندې فضايي حدونه نشي کابو کولی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
بشار لړیو ته وګستې اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د امریکا چارواکي وایي پرون د فلوریدا ایالت د پارک لین خار په یو سکول کې یو زده کوونکی ولس کسان وجل. بلخوا امریکایي چارواکي وایي د امریکا په میریلینډ ایالت کې د ملي امنیت د ادارې له مرکزي دفتر سره نږدې په ډزو او گاډي په ټکر کې لږ تر لږه درې کسان ژوبل شوي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د امریکا چارواکي وایي د فلوریدا ایالت د پارک لین خار په یو های سکول کې د یو خونځي په خواني زده کوونکي لږ تر لږه اول زده کوونکي او غټان په ډزو وجل دي. نولس کلن نیکولس ګروز چې د سکول د قوانینو خلاف ورزي له کبله ویستل شوی وو پر نوموړي تور دی چې دغه کسان یې وجل دي. د بروډ کاونټي د انتظامی مشر پرون ناوخته یوې خبري غونډې ته ویل چې یاد مشکوکه برید کوونکي تر حملې وروسته ځان پولیسو ته حواله کړ او امنیتي چارواکي پر دې عقیده دي چې دغه تن په یوازې ځان کې دی چې دا فعل ترسره کړی وي. یا روغتیا دفتر ویلی دی چې تر اوسه د پیښې لږ تر لږه 44 قربانیان هسپتال ته وړل شوي. په فلوریډا کې د ډیموکرات ګوند یو سینیټر ان بی سی نیوز ته ویلي دي چې په پیښه کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. بل لور ته د امریکا رسنیو په رپورټونو کې د جوبل کسانو شمېر 40 کسا یاد کړي. همداراز چارواکي وایي د امریکا په میریلینډ ایالت کې اهم پرون د ملي امنیت د ادارې این ایس ای له مرکزي دفتر سره نږدې په ډزو او گاڑی په ټکر پیخه کې لږ تر لږه 3 کسا جوبل شوي دي. د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي چې یو گاڑی بغیر له اجازه ته د این ایس ای د ودانۍ ته د نوتو هڅه کوله. چارواکي وایي په پیخه کې یو د گاڑی ډرایور، بل پولیس چارواکي او یو لاروی جوبل شوي او همداراز په گاڑی کې له موجودو کسانو پلټنی روان دي. یو چارواکي ویلي دي ښکاری نه چې دا ترګرې پیخوي. چارواکي زیاتوي حالت تر کنټرول لاندې دی او امنیت یا د خلکو خوندیتوب ته ګواښ نشته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لډو ته وګ سرودن کو ماسکو وای ک چیرته په شام کې د امریکای الوتکو د تیر اونۍ د درنې بمباری په ترڅ کې روسان وجل شوی هغوی د روسیې سرتیری نه دي. د شام په ډېر زور کې تر دې بمباری وروسته لسګونو روسی سرتیرو د وجل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. اما چېبر په دې اړه نور معلومات راکوي.
د کرملین یو جګپړې سلاکار وایي که چیرته د سوریې په ډېر زور سیمه کې د امریکایي الوتکو په برید کې کوم روسی وجل شوی وي هغه د روسیې عسکر نه دی. دیمتر پیسکوف وویل دا نشي ردولی چې د فبروري د 1 منټې په بمباری کې د روسیې کوم تبا نه وي وشل شوی، خو که هر څوک وشل شوی وي هغه د روسیې له ځواکونو سره ارتباط نه لري. پیسکوف پرون وویل موږ په کرملین کې دقیق اطلاعات او ځانګړي معلومات نه لرو چې نتیجه ترې واخلو. په سوریه کې د روسیې د اتباعو وژنه نشو ردولی. څه چې ویلی شم هغه دا دي چې دغه کسان د روسیې له ځواکونو سره په ارتباط کې نه وو. په هر حال هره پیښه چې وشي زموږ اتباع زموږ اتباع دي. د پیسکوف دا خبرې د روسیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه تاییدوي چې پکې ویل شوي دي چې د امریکایي الوتکو د برید پر مهال په ډېر زور کې روسي ځواکونه نه وو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ډېر زور په بمباری کې شاوخوا 100 وسلوال وژل شوي، خو نه پوهیږي چې په دوی کې روسي اسیر پوځیان هم شته که نشته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې په دې برخه کې راپورونه شته، خو دوی د امریکایي ځواکونو په مرکزي قومندانۍ کې یا دفاع وزارت کې په دې اړه راپور نه دی ترلاسه کړی. ماتیس زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو تمرکز په داعش یا د اسلامي دولت پر وسلوالو دی. روانه اونۍ داسې راپورونه د یو شمېر څیړونکو او د روسیې د اجیرو سرتیرو د کورنیو او همکارانو په وینا خپاره شول چې د فبروري د 1 منټې په بمباری کې په ډېر زور کې روسي اجیر عسکر وژل شوی دی. روسیا د سوریې پر روانه جګړه کې چې ووم کال دی د ولسمشر بشار الاسد سخت ملاتړ کوي. روسیا الوتکو په 2015 کال کې په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل او هلته یې پولي پوځیان واستول چې له دې سره د جګړې مسیر بدل شو. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د روسیې ولسمشر سوریې ته ناڅاپي سفر وکړ او هلته یې وویل چې روسي ځواکونو او د سوریې حکومتي ځواکونو تر هغه ځپلې دي چې تر دې وروسته به ورو ورو روسي ځواکونه له سوریې ووځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال لړیو ته غوږی سي. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو کامل تاور دونکو د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د خلکو رائے امانت دی او هیڅ کله به له دغه امانت سره خیانت ونه شي. دغه کمیسون رئیس ګلا جان سیاد چهارشنبه په ورځ له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره په مشورتي ناسته کې همدار ازویل د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم لیکنې لړۍ به د راتلونکي اهمل په میاشت کې پیل شي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په هیواد کې د روانو ستونزو یوازینی حل د داسې انتخاباتو ترسره کول دي چې ټولو ته د منلو وي. د دغه کمیسون رئیس ګلا جان بدې سیاد د چهارشنبه په ورځ له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټولې چارې ښې پر مخ ځي، خو له دغې ملي پروسې د خلکو او سیاسي ګوندونو ملاتړ حتمي دی. د ښاغلي سیاد په خبره کمیسون د رڼو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی، خو که هر چا په دغه پروسه کې د مداخله هڅه وکړه خپل غږ به پورته کړي.
کمیسون دې تجمنده
سپاکې او رڼې ټاکنې ترسره کړي. د خلکو رایه زموږ سره امانت ده. دغه رایو ته د امانت په سترګه باندې ګورو او دا امانت به هغه چا ته سپارو چې هغه د دې وړتیا لري.
د ښاغلي سیاد په خبره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې کتاب چاپ شوی او د راتلونکي حمل په میاشت کې به د نوملیکنې پروسه پیل شي. د نوملیکنې دغه پروسه به د تابعیت تذکرې له مخې پیل او بشپړه شي. د افغانستان د نفوسو او احوالو د ثبت د ادارې رئیس همایون محتاج چې په یاده مشورتي ناسته کې ګډون کړی ووایي، هره ورځ تر 3000 پورې تذکرې توزیع کوي او هڅه کیږي چې دغه پروسه په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلی سیاد په داسې حال کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پاره ډاډ ورکوي چې تر دې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي چې ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په تر سره کولو ټینګار کړی دی. د سیاسي ګوندونو استازو په دغه مشورتي ناسته کې یو ځل بیا پر خپل وخت د انتخاباتو پر تر سره کېدو د ټینګار ترڅنګ د همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان د آزادو عدلانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا بیا وایي چې د نمایشي ناستو جوړول د انتخاباتو له پروسې سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وویل،
مو هنوز هم نگرانی
د انتخاباتو په اړه زموږ اندېښنې پر خپل ځای دي او باور نه لرو چې په دا ډول نمایشي ناستو او چلند د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه دي موږ مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. د ښاغلي ایوب زاده په خبره انتخاباتي کمیسیونونه په ټوله کې حکومت له خلکو واقعیت پټوي او هڅه کوي چې په خالي ژمنو خلک تیر باسي، خو داسې وضعیت دوام به د انتخاباتو پر ملي پروسې خلک لا بې باوره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته وګه ستوردونکو، د افغانستان د ننګرهار چارواکو د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د جزا د قانون نوی کوډ اعلان کړ. د جزا په دې نوی کوډ کې هغه ټولو جرمونو ته مجازات وضع شوی چې د جزا په پخوانی قانون کې ورته ځای نه ورکړل شوی. نور حال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عبد را کوي.
د جزا د قانون د نوي کوډ د نافذېدو په موخه د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د ولایتي ادارې له اړوند چارواکو سره په یو غډه خبري ناسته کې وویل چې په نوي جزایی قانون کې هغه ټولو مواردو ته ځای ورکړل شوی چې په پخوانی قانون کې نه و ځای شوی.
دا یو نوی باب دی او زه باور لرم چې ډیر هغه څه چې اوسه پورې مونږ په دې برخه کې د ولس او د خلکو لنیوکو سره مخامخ کیدو او په ډیرو برخو کې مونږ درست اجرات نشو کولای. د دې قانون د انفاذ وروسته به ان شاء الله د خلایو به پوره کیږي او په ټولو هغه مواردو کې چې زمونږ اتباع وګړي جرایم تر سره کوي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي او مجازات ورته پیشبینی شوی.
دا چې هغه کوم جرایم دي چې په نوي جزایی کوډ کې ځای شوی، د دې پښتنې په جواب کې د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولی قاضی زاده وویل،
نسل وجن جرائم، سیبری جرائم، جنگی جرائم، انتخاباتی جرائم، تشکیلات او خیالی مقرری، د محیط زیست پر وړاندې جرائم، د ملکی هوایی چلن، د مقرراتو د نقص جرمونه، د اوبو مربوط جرائم، د زنګلونو مربوط جرائم، د عامه خدمتونو د مازه پواسه کېدل، د قاضی پر وړاندې فرهنګي او تاریخی آثار پر وړاندې جرائم، شکنجه او د هغې مجازات، د غیر قانوني درایي زیاتول، ثبت احوال نفوس جرائم او داسې نور تفاوتونه چې په دې قانون کې لیدل پسرګو لیدل کېږي چې په خوا قوانینو کې دا تزه نه ورکول شوی.
د زیاتوی چې د تروریستي جرمونو لپاره اوږدمهاله بند او د اعدام سزاګانې ټاکل شوې دي. د ننګرهار امنیه قومندان ستر جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل، پولیس ژمن دي چې د نوي جزایی قانون د مقرراتو خپل دنده په سمه توګه ترسره کړي.
پولیس همیشه د قانون په تطبیق کې همکاري کړي، بیا به یې کوي او دغه کومې نیمګړتیا وسوي دا هم په دې جزایی کوډ کې بشپړې شوي، په دې کې به بیخي ټوټلی او پریکړنده ګامونه اخلي.
د ذکر وړ ده چې لنن څخه یو سلویخ کاله پخوا د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د جزا قانون نافذ شوی و چې د 1906 نوي کال د دلوي د میاشتې په 15مه نیټه چې د فبروري د 14مې نیټې سره برابر ده خپل ځای د جزا نوی قانون ته پریخود.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لاډیو ته وګورئ ستوردونکو، اوس رازو کرکټ ته. د پاکستان سوپر لیګ کرکټ مقابله به د 28 فروری نه په دوبۍ کې پیلېږي. په دې کې شپږ ټیمونه برخه اخلي چې پېښور زلمی، اسلام آباد یونایټډ، لاهور کرندرز، ملتان سلطانز، کراچی کنگز او کوټا گلیډیټرز شامل دي. د پیښور زلمی کپتان ډیرن سمی دی بیگان وخت د لوبډلې لوبغاړو ته د دې لوبډلې لوبغاړو ته په یو دستور کې کټونه یا کرکټ یونیفارمز هم ورکړل شول. هنرمند ماهر خان د زلمی لوبډلې استاد هم وټاکل شو. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
پیښور زلمی
د هندی فلم رئیس مشهور پاکستانی هنرمند ماهر خان د پیښور زلمی لوبډلې استاد ټاکل شوی او د پیښور زلمی مالک جاوید افریدی په خپل ټویټر پیغام کې د ماهر خان د فیصله هرکلی کړی. جاوید افریدی د حمزه علی عباسی هم هرکلی کړی چې د ماهر خان ترڅنګ به د پاکستان سوپر لیگ پر راتلونکو لوبو کې د پیښور زلمی د ټیم لپاره د برینډ امبیسیډر په حیث کار کوي. ماهر خان او حمزه علی عباسی د خبرې اعلان د نه یا سه شنبه په شپه په لاهور کې د پیښور زلمی ټیم په لوبغاړو کې د کیټونو یا د ټیم د جامو د ویش د ستوره کې وکړ. په دغه د ستوره کې شریکو د پیښور زلمی د ټیم لوبغاړو د ماهر خان هرکلی وکړ. د پیښور زلمی لوبغاړي کامران اکمل په خپل ټویټر لیکلی چې هغه د خپلې خوښې هنرمندې ماهر خان ته په خپل ټیم کې هرکلی وایي. د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ مقابلې به د فروری د 28 نه په دوبۍ کې پیلېږي او لومړی مقابله به پکې اهم د پیښور زلمی او د ملتان سلطان ترمنځ لوبیږي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال رادیو ته غوږیستئ اوریدونکو، له دمې مخکې تاسې د کرکټ په اړه راپور واورېدو. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په زلمی لوبډله کې دا وار نامتو الاونډر شاهد خان افریدی نشته، ځکه چې نوموړي په کراچی کنگز کې د لوبېدو فیصله کړې ده. د پاکستان سوپر لیگ په سیالیو کې لومړی مقابله به هم د پیښور زلمی د ملتان سلطان سره په دوبۍ کې بخنه غواړم. د پیښور زلمی د ملتان سلطانز سره په دوبۍ کې د فروری په 28 نیټه کېږي. دغه لوبې به په دوبۍ، شارجا او لاهور او کراچۍ کې لوبېږي او د لوبې اخري مقابله یا فاینل لوبه به د مارچ په 25 نیټه په کراچۍ کې لوبېږي. هم پر دې مو د پیښور اسلامي کالج له کوچ علي هوتی سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه دوه شو.
پیښور زلمی د مردان د سیمې عارف شاه په خپل سکواډ کې اغست دی. اگر چې پښتانه نور په لګ شانتې خپه دي چې پښتانه پلیران په کې ډېر رشته بهرحال یو ښه
عارف شاه خو اخست دی. علي عارف شاه خو اخست دی. خدا سي هم خبرونه دي چې شاهد خان افریدی په کې لوب نه کوي.
بالکل، شاهد خان افریدی خو کراچی کینګ ته تللی دی. پښتانه موږ چې سونه پورې وکتل نو زکه خلک وایي چې شاهد افریدی سره پښتانه دومره مینه ساتي چې هغوی وایي چې اوس به موږ کراچی کینګ سپورټ کوو، پیښور زلمی به نه سپورټ کوو. زیات تر خلک دا وایي چې نه، پیښور زلمی به موږ سپورټ کوو، ځکه چې دا نوم یې خوږ دی او دا نوم یې موږ سره تړلی دی. اگر کو پلیران پکې پښتانه کم دي،
یو کرکټ
برابر دي،
د یو کرکټ د ایکسپرت په هیڅ باندې څه وایي چې دغه ګام خپل شاید پردي ته څومره تاوان رسولې دي؟
یقینا چې پلیئرز لپاره یا د یو پښتون لپاره بیا د زلمی نوم لپاره پر خودل یقینا چې دا ما په خیال باندې ګوار قسمه لږ شانت مس انډرسټینډینګ یا یو بل سره هغه شانت جاوید افریدی او دغه په مس کې کوزای سو مسلې وي په کار دي چې هغه حل کړي وي، ځکه چې شاید افریدی پښتانه خوښي بیا پښتانه دا نوم دی نو په کار دی چې مونږه په دې وړو وړو سیزنو کې پرې وتل پریدو او مونږ لوی سوچونه هغه کو مونږ وختي سیزنو نه ځان اوساتو، ځکه چې
افریدی د تلو وجه څه ده؟ څه معلومات لري چې ولې افریدی په پیښور زلمی لوبډله پرېښود او کراچی کنگز ته لاړې؟
یاره تاسو کوګورې نو چې په افریدی چې کوم خپل فاونډیشن جوړ کړی وو، زرایو مطابق باندې شاید افریدی وایي چې زما خو فاونډیشن خپل چې دی نو هغې خو څه خاص دغه رانه راځي او څه پیښور زلمی ته دي. نو یقینا چې دکه شان داسې بزنس مایند والی خبرې به پکې راتلې نو په هغه وجه باندې د دې خپلو کې سنا سو مسئلے پیدا شوی
زما په خلا پردی دغه تورونه رد کړی ک څنګه
نو هغه خود دغه خو وجی خو دننه زیات نه یو خبر خو ایا شاید پردی با خامخا اوس دا خبر کوي چې په کراچی کراچی کې لویشوی ما کراچی نه مې کرکټ کړل دی نو خپل ټیم له واپس دما پیښور زلمی بسما ولا لوب وکړه او زوس التتل غواړه مګو تاسو ګورئ نو پیښور زلمی په ټیم کې شاید پردی چې نو د ک ټیم وګوره چمپیئن شو نو یقینا دا خو کوتا سو ګوره د پی ایس ایل دا خبره مخه تراشی نو موږ ته پلیران مخه تراشی کو پی ایس ایل ارسو ګټی کو په خور دل می ګټی کو کراچی کینګ کو ملتان سلطان پړو بیز الله غلی کو غی ګټی نو یقینا دا ټوله ګټی د پاکستان ګټی دی او د پاکستان د کرکټ ګټی دی نو دا سره په کینیشته خو بهرحال پښتانو موږ د پښتانو خبره کو چې موږ کوم کې لوکل خلکو سره په بس کې په ریډیو په اجره کې په جمعات کې په کوڅه کې نو موږ خلک دغه شانتي و چې را شاید اپریدي په خور ځل مې پر خودل نو په کار ولا او دې ټیم سره لوب وکول نو ډېر خوشاله
حضور خدا موږ سره د پیښور اسلامي کالج د کرکټ کوچ علي هوتی تاثیر دوی خبرې واورېدې له دوی سره موږ د پاکستان په سوپر لیگ باندې خبرې کړې په ځانګړې توګه پر دې چې لاونډر شاید خان افریدی ولی زلمی لوبډلا پرې خودلا
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
مشال لاډیو ته غوږ استوریدونکو پرونه د فروری 14 په ټوله نړۍ کې د عاشقانو د ورس په توګه ولمانځل شو هم پر دې مناسبت سره زموږ خبریال په کابل کې له ځینو ځوانانو سره خبرې کړې دغه ځوانان وایي په وطن کې یې د خوشحالۍ موکې ډېرې کمې دي نو هم دغه وجه چې غواړي دا ورس د لاسه ورنه کړي نور تفصیل په دې راپور کې اورو
د کابل د شهر نو د ګلانو کوڅې ته د چهارشنبه پورز د نورو ورځو په پرتله د ځوانانو او نجونو ډیر تګ راتګ او د عاشقانو د ورځې په مناسبت تیاریو ځانګړی رنگ ورکړی وو په دغه ځانګړي ورځ چې د عاشقانو ورځ یا ویلنټاین ډی بولی سهار وختي د کابل د شهر نو د ګلانو کوڅې ته لاړم دلته ډیر شمیر نجونې او هلکان د ژوند ملګرو ته د توفو او ګلانو په اخیستلو لګیا وو 40 کلن عزیز الله چې د ګل لغونچې سره د کور په لور روان وو ویل ګل یې خپلې میرمنې ته اخیسته
امروز می ګله کې گرفتیم بر
انسان دی وی دا ګل می خپل میرمنې ته اخیسته او غواړم ورته ډاله کړم په دې خاطر چې نن د عاشقانو ورځ ده ما هم ورته دا ګل واخیستم د فبروري 14 نیټه د کلونو کلونو رئیس د بارانیو په تیر بیا د اروپي هیوادونو د اوسیدونکو لخوا د عاشقانو یا ویلنټاین ورځ په توګه منځل کیږي په افغانستان کې هم له تیر 2 کلونو رئیس دا ورځ تر ډیره لزان سره رنگونه او یادونه راوړي کابل چې په دې ورسېو کې د خنړیو په خوشاید وو خو زړه بایلونکو او مینانو په دې ورځ د کابل د ګلانو خرڅولو دکانونو ته لراوتلو سره د پلازمینې فضا ته د صمیمیت او مینې رنگ ورکړی وو د کابل ښار یو بل اوسیدونکو سجاد چې خپل میرمنې ته د ولنټاین د ورځې په توفی اخیستلو پسې د ګلانو خرڅولو کوڅې ته راغلی وو ویل په جګړه ایز او لګواخونو ډک چاپیریال کې هڅه کوي حتی یو ورځ په مینه تیر کړي دی وایي د عاشقانو لپاره د داسې ورځې نمانځل څرنګه چې عشق او مینه پاکوي زموږ په ژوندانه یو ځانګړی اغیز لري موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې د خوشحالۍ ورځې مو کمې خو د غم او درد ورځې ډېرې وي نو دا د خوشحالۍ وخه موقع ده ډیر ځوانانو چې په دې ورځې خبرې کولې ټینګار په دې کاوه چې د دغه ورځې منځل د سمیمیت او ملګرتیا د ډیر دو سبب ګرځي او له بلې خوا د مینې او عاشقې پاړې کې د لا ټینګېدو اغیز کوي
زندگی ڈیرا دا حسینہ